سلام وخت بخیر په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجی شوې زه صفی الله ستانه ځای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص توایم پیل په خبرونو کوم د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي ماینونه او ناچاودلی وسیلې د افغانستان خلکو ته جدي خطر پیښوي. د کمیټې پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل د سکال له جنوري څخه په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو وسیلو د چاودنو له کبله د افغانانو مرګ ژوبلې په زیاتېدو دي. د دې کمیټې په وینا د ماینونو او ناچاودو وسیلو اکثره قربانیان ماشومان دي. د ستر صلیب نړیوالې کمیټې د مرګ ژوبلو د شمیرو له ورکولو پرته ویلي د ناچاودو وسیلو پاکول د ټولو د ژوند لپاره ضروري دي. هغې ښځې چې ټاکل شوې وه په غور کې طالبان سنګسار کړي ځان غرغره کړی. په دې ښځې تور و چې له یوه سړي سره د غور په دولینه ولسوالۍ کې تښتېدلې وه. نارینه پرون د طالبانو له لورې په ډزو وژل شوی او ټاکل شوې وه چې ښځه نن د خلکو په وړاندې سنګسار شي. په غور کې د طالبانو د حکومت د امنی قومنداني ویاند عبدالرحمن په دې اړه وویل
په دولینه ولسوالی کې د شزو د توقف ځای د نشټون لکبله د هغې د ورور په کور کې په ضمانت اوسېده او تحقیقات روان و، خو تېره شپه یې هلته په خپل دسمال ځان غرغره کړی دی.
طالبان وایي دا ښځه او د دوی له لورې اعدام شوي نارینه ودونه کړي وو او مجردان نه وو. د بشري حقونو مدافع ډلې طالبان تورنوي چې تورن کسان عدالت ته له لاسرسي پرته د سهارایي محکمو له لارې په سزا رسوي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې عوامل ورځ تر بلې بشري اړتیاوې زیاتوي. پرون پنجشنبه اوچا د ناورین د اثراتو د کمولو د نړیوالې ورځې په اړه په ټویټ کې ټینګار وکړ چې دې مسلې کې سمدستي اقدام مهم دی. اوچا داسې وخت د چاپیریالي عواملو له امله بشری اړتیاو د زیاتیدو مسلې ته اشاره کړي چې ژمی را روان دی او ورسره د هوا د ککړتیا او تړلیو ستونزو له هغې ډلې ناروغیو اندېښنې زیاتې شوې دي. سوپر کولا شرکت په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مالی ملاتړ کوونکي امتیاز خپل کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کرکټ بورډ په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې لپاره د سوپر کولا څښاک تولیدونکو شرکت د نړیوال جام لپاره د کرکټ ملي لوبډلې د مالی ملاتړ کوونکي حقوق ترلاسه کړل. نو دغه برخه په مالی برخه کې د افغانستان د کرکټ سره مرسته وي.
په نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ مسابقه د اکتوبر په 28 له انګلستان سره د تر هغه مخکې دوه تمریناتي سیالۍ له پاکستان او بنگلاديش سره لري. د امریکا حکومت وایي هڅه کوي په ایران کې خلکو ته انټرنیټ برابر کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاندوی جان کربی پرون وویل د امریکا د ټکنالوژۍ صنعت هلې ځلې کوي چې ایرانیانو ته انټرنیټ مهیا کړي. د ایران حکومت د مظاهرو او اعتراضونو د مخنیوي لپاره ویب پاڼې بلاک کوي او د انټرنیټ سرعت ورو کوي. او د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر د قرغزستان له چارواکو غوښتي چې د خبریالانو په وړاندې د شویو ګواښونو پلټنه وکړي. پرون د قرغزستان پلازمېنې بشکیک کې یوه ډله خلکو د یو لاریون پر مهال د ازادي اروپا راډیو د قرغزي څانګې ازادتیک راډیو او ځینو نورو رسنیو د دفترونو په تړلو ټینګار وکړ. د المبیګ اسرائیلوف په نوم د مظاهره چانو یو تنظیمونکي ګواښ وکړ چې د ازادي راډیو په خبرې لانو به تیل واچوي او له زور بور سره کار وکړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي مشر جیمی فلای دغو ګواښونو ته په پام ویلي چې د ازادي راډیو خبرې لان له چا نه ویریږي او قرغیزي چارواکي باید د هغو کسانو پلټنه وکړي چې د ازادي راډیو کارکوونکو ته ګواښ کړی. رابشو اول مطلب ته د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده وایي چې د ټولو وزارتونو لوای او قوانین یې خپل ملایانو ته سپارلی چې وایي چېړي او که د شریعت خلاف وي هغه لغوه کړي. په داسې حال کې چې د طالبانو رژیم د سختو قیوداتو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخ دی، داسې ښکاري چې هبت الله اخونزاده غواړي پر خلکو نور بندیزونه هم ورزیات کړي. تفصیل د عصمت ساروان په ریپورټ کې.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یو صوتي پیغام کې ویلي چې د ټولو وزارتونو قوانین او مقرری ورغوشتي چې دینی علماي وڅېړي او هغه حکومتونه او قوانین چې غیر اسلامي دي لغوه کړي. د طالبانو مشر چې څېره یې له خلکو پټه ساتل کیږي په دې پیغام کې وایي کلکه اراده لري چې سل په سلو کې اسلامي نظام جوړ کړي او په دې برخه کې کار پیل کړی دی. دی وایي
تاسو ته زوې اطمینان درکوم ټول وزارتونه چې دي د اشرف غنی په اداره کې یا د کرزی په اداره کې یا په جیسل قلم اداره کې د ټول وزارتونو مقرری او لایحې ما راغوښتې دي. هغه مې علما او تیسې دي او در نظر یې تېروو. هغه څه چې غیر شرعي دي او د ولس په ګټه نه دي، ظالمانه حکومتونه پکې در شوي دي، دا ټول ځینې لغوه کوو، خالص شرعي نظام جوړوو.
د طالبانو مشر هله څرګنده کړ چې په راتلونکي کې به سل په سلو کې اسلامي نظام جوړ کړي. د طالبانو د مشر له څرګندونو داسې ښکاري چې خپل اوسنی حکومت هم پوره اسلامي نظام نه ګڼي، حال دا چې د شریعت په نوم د طالبانو له لوري ځینې سخت قوانین له سختو انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د په عین حال کې وویل چې د شریعت په چوکاټ کې او د خلکو د ګټو لپاره به طالبان هڅه وکوي چې له نړۍ سره په تعامل کې وي. له دې چلاده د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند افغانستان او سیمه ایز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم کنفرانس ته په پیغام کې ویلي چې دنیاوالو ته وایي چې افغانستان ته د خطر په سترګه نه بلکې د فرصت په سترګه وګوري او د افغانستان له ستراتیژیک موقعیت څخه د افغانستان ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو د هوساینې او سوکالۍ لپاره ګټه واخلي. خو دا په داسې حال کې دی چې د سیمې او نړۍ هیوادونه لا هم افغانستان خپل امنیت ته ګواښ کوي او وایي چې اندېښنه لري چې یو وار بیا به دا هیواد د تروریزم پر مرکز بدل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو مشر ملا ایبت الله اخندزاده وایي د ټولو وزارتونو لوایح او قوانین خپل ملایرنو ته سپارلی چې وایي چېړي او که د شریعت خلافی هغه لغو کړي. اسمت ساروان په دې موضوع د سیاسي چارو له نظر خاوند صلاح الدین سعیدی سره مرکه کړي او لومړی ورته ویلي آیا فکر نه کوي چې ملا ایبت الله اخوندزاده غواړي د شریعت په نوم نور قیودات وضع کړي؟ د دې کار نتیجه به څه وي؟
دا چې د طالبانو د تحریک مشر د څوارلس پنځلس میاشتو د تیرېدو نه وروسته اوس دا اقدام کړی دی چې د وزارتونو او د حکومت قوانین باید د تجدید نظر د پاره چې د اسلامي اصولو سره برابر دي کنه دي راوړل شي او په دې کې د علما نظر ورکی. څو خبرې مهمې دي. اول دا کار باید یو هفته حد اکثر 15 ورځې کې شوه وای د طالبانو د حاکمیت راتلونه، او سره د دې چې طالبان مشروعیت نه لري د ملا هیبت الله مقام د قانون لمخې د دولتداري لمخې مشروعیت نه لري، هیڅ مسلمان د قوانینو د افغانستان کې د قوانینو د اسلام خلاف نه دی، اما د 15 14 میاشتې وخت ضایع په افغانستان کې لا قانون حالت وو او دا خبره منګه د حواله ورزنه کوله. په انقلابی شرایطو کې چې طالبان د ټوپک په زور حاکمیت ته راغلل، نورمال غمخار او بدرایت حاکمیتونه او زور واکان یا هغه څوک چې قدرت رسیږي اعلان کوي چې تمام هغه قوانین چې په دې هیواد کې شته دي نافذ دي په استثنا د هغه قوانین چې منګه ملغا کوو. امدا اوسم باید مخکې د دین چې د خپل نتایج ته ورسیږي دا باید اعلان کړي پدې چې په افغانستان کې اوس لا قانوني ده، تر قوانین ملغا دي، نوي قوانین نشته او دا د منلو وړ نه دي. زه په کلکه په دې باور یم چې د دولتاري په مورد کې نه سره دقیق نظر نه لري، وطن د مشکلاتو سره او لا قانوني سره مواجه کړی ده.
د سه په داسې حالاتو کې فکر نه کوي چې په افغانستان کې چې لوشه د فقر دی د داسې مسایلو په ځای د خلکو ژوند او اقتصاد ته او ډوډۍ ته ډېر پام وشي د بدې اسلام زیاته لارې وي او کدا چې په کوم وزارت کې په کوم ماده کې څه لیکل شي وي دې ته ډېر پام پکار دی.
د معلوماتو لمخې د ملا هیبت الله د طالبانو د مشر د دفتر مصارف د میلیون ها او افغانۍ دي. په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې خلک وږي دي، ډوډۍ نه لري او بیکاری ده، دا د امیر د اسلام، دا د خلیفہ د اسلام داسې حالت د زغملو وړ نه دی، اسلامي نه دی، او په ډیرو مواردو کې د اسلام نه تخلف کړی دی. دا چې په دومره لوړه کچه مصارف راپورونه ورکول کیږي د ملا هیبت الله د دفتر نه، دا هغه بی عدالتي دي چې نه عمري عدالت ورته ویلی شو نه اسلامي عدالت ویلی شو. او سره دا دی هم د ملا هیبت الله مقام، حیثیت او مرجعیت په قانون کې نه دی تثبیت شوی دا چې د قوانین راغواړي او په خپل خوا خباندی جوړوي چاته ور کوي په کم صلاحیت ور کوي د هغه تشویشونه دي چې د هغه په نتیجه کې به افغانستان د بحران سره مواجه کړي دي مواجه کوي او زمونږ غبي زوګ دي
د نظر خاون صلاح الدین سیدی و چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د ورستیو سرګندونو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک البته ملا هبت الله خونزاده ویلي چې د دولت د ټولو وزارتونو لوایح او قوانین ورغښتي او که د دب خبره د شریعت خلاف لغوه کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سیکایا د آسیا د اعتماد جوړولو او تعامل د سرمشریزي برخوالو په افغانستان کې د تروریزم ستونزه تایید کړه او له ملګرو ملتونو یو وغوښتل چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو نړیواله ډله جوړه کړي. د سیکا شپږمه سرمشریزه پرون د قزاقستان په استانی کې جوړه شوه. تفصیل اسمت سارون ورکوي.
د قزاقستان په استانی کې د سیکا سرمشریزي برخوالو د افغانستان امنیت او ثبات سیمه او نړۍ ته د تروریزم د نخبرېدو لپاره مهم وباله. د کانفرنس ته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل افغانستان له ناامنۍ څخه د وتلو لپاره د خبرو اترو له لارې عملي اقداماتو ته اړتیا لري. د دې خبرو هدف د یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړېده وبلل چې نړیوالې شمنې په تېره بیا له ګاونډیانو سره دوه اړخیز تعهدات عملي کړي. د سرمشریزې ته د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل د نړیوالو ستونزو په منځ کې افغانستان هیر شوی دی، نو له همدې کبله ملګرو ملتو ته وړاندیز کوي چې پر افغانستان د خبرو لپاره په نړیواله کچه یوه ډله جوړه کړي چې له طالب چارواکو سره خبرې وکوي. د له طالبانو سره د تعامل په خاطر د همغږو او ګډو تګلارو پیاوړتیا ضروري وبلله. میرزیایف په عین حال کې وویل دې ته اجازه نشي ورکولی چې د تیر وخت غموونکې تجربه تکرار شي او دا هیواد د نړیوال تروریزم پر مرکز بدل شي. طالبانو په افغانستان کې نورو هیوادونو ته د تروریزم خطر رد کړی او په ځلونه یې بریدي چې اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د بل هیواد پر ضد کار واخیستل شي. خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خاوند اسحاق اتمر وایي
نړۍ په دغه برخه کې عملي اقداماتو ته متوجه دی، تر څو چې عملي اقدام ونه شي او دغه ترهګرې ډلې له منځه وړل نه شي او یا د دوی فعالیتونه محدود نه شي نړیوال په دې نه قانع کیږي. اوس خو متاسفانه هغه ډلې ترهګرې ډلې چې کوم په پاکستان کې وي دا ټول افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو په مټ راغلی او دلته ځای په ځای شوي دي، که ټي ټي پي دی که داعش دی که القاعده دی که دا نورې ډلې دي.
غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل افغانستان د سیمې د امنیت لپاره تر ټولو جدي ستونزه ده. پوتین په کابل کې د روسیې د سفارت په خوله کې تروریستي برید ته په اشاره وویل په افغانستان کې د تروریستي بریدونو دوام دا تاییدوي چې په دې هیواد کې تروریستي ستونزې شته. د تیر سپتمبر په 15مه په کابل کې د روسیې د سفارت مخ ته په چاودنه کې د دوو روسی ډیپلوماټانو په شمول شپږ تنه وغوښتل شول.
پرون په کابل کې د کانکور آزموینې له پیل سره سم د کابل ښار د کاج پر ښوونیز مرکز د برید یو شمېر ټپیانو هم د کانکور په دغې آزموینه کې برخه اخیستې وه. دوی وایي چې په دې آزموینه کې له پوره چمتووالي سره ګډون وکړ او هېڅ شی مخه نه نیسي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل کې د کانکور په آزموینه کې دېرش زره هلکانو او نجونو نوملیکنه کړې وه. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په کابل کې د پنځشنبه په ورځ په زرګونو هلکانو او انجونو د کانکور پازموینه کې ګډون وکړ. د دې په ډله کې هغو کسانو هم پازموینه کې ګډون کړی و چې په وینا یې په ټپي ځان او مات زړه خوله غښتلو ارادو سره راغلي وو. نونس کلنه زهره عظیمي د کاج ښوونیز مرکز زده کوونکې ده چې د میزان په اعتماد دغه مرکز په برید کې سخته ټپي شوې وه. زهره ازادي راډیو ته وویل چې هېڅ شی به یې خپلو مخو ته د رسېدلو مخه ونه نیسي.
زه خپله
د کاج ښوونیز
مرکز لټپیانو څخه يم لاس می جو بل دی خو بیا هم زه خپل هڅه ته دوام ورکوم او نن په آزموینه کې ګډون کوم زه چې له دې پیښې څخه ژوندې پاتې شوم هر ورځ به له پخوا هم زیات کوشش کوم چې خپل هدف ته ورسیږم
پریسا آزاد د کاش تعلیمي مرکز یو بل زده کوونکی ده چې پر دغه مرکز په برید کې د غوږ پردې زیان لیدلې دی نوموړی آزادی رادیو ته ویل چې د خپل ملګرو لار تعقیبوي چې د میزان په اتمه د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر خوانیز مرکز په برید کې ووژل شوې نوموړی تر ازموینې مخکې موږ سره په خپلو خبرو کې ویل چې دا ازموینې ته بشپړ چمتووالی لري
خیلی کوشش میکنم که خود
قوی تر بگیم. موږ ډیر هڅه کوو چې غختلی وسو. سره له دې چې شرایط ډیر خراب دی. خو موږ د خپل ملګرو لار تعقیبو. له همدې امله نن آزموینه ورکو او ان شاء الله چې ښه نتیجه به واخلو.
دی غو کورنۍ لپاره چې د کاچ په خوانیز مرکز برید کې غړی وژل شوی دی. د کانکور آزموینه په ترخه خاطره بدله شوی. د کاچ د خوانیز مرکز د زده کوونکي وحیدی خور چې په دغه مرکز باندې په برید کې وژل شوی. سهیلا حیدری آزادی رادیو ته ویل چې خوري له خواندي څخه عمومي اول نمره فارغ شوه او د کانکور آزموینې ته په بې صبرۍ سره په تمه وه چې خپل د خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شي
زه ډیره خوشحاله وم چې خور می د کانکور آزموینه ورکوي موږ د هغې د آزموینې پایلې ته په تمه وو چې څو نمرې اخلي او کوم پوهنځي ته به بریالی کیږي موږ د هغې خوښۍ او مسکا په تمه وو خو د هغې خوښي مو ونه لیدل زما د خور ټولګیوالې امتحان ورکوي خو خور می خپلې ټولې هیلې خاورې ته له ځان سره یوړي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نوماد د شمیر له مخې پر کاچ ښوونیز مرکز د میزان د اتمې نیټې په برید کې چې ډیری قربانیانې انجونې وې 350 تنه وژل شول او 113 نور ټپیان شول وروسته لغه چې د میزان په 14مه د افغانستان په 3 ولایتو کې د کانکور آزموینه واخیستل شوه دغه آزموینه د پنجشنبې په ورځ په مرکز کابل کې پیل شوه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی آزادی رادیو ته وویل چې په کابل کې د کانکور په آزموینه کې 10000 کسانو برخه اخیستې وه خو ښاغلي تقی ونه ویل چې په دې آزموینه کې په کوم شمېر نجونې او په کوم شمېر هلکان ګډون کوي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د اعلان له مخې له مرکز کابل وروسته به د کابل په ولسوالیو او په ولایتو کې دغو کسانو لپاره چې آزموینې څخه پاتې دي نوملیکنه پیل کړي د کانکور آزموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له څه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره ښوونځي تړل شوي دي
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کو د نوبل د ادبیاتو جایزه فرانسوي لیکوالی ان ایرنوخ پلکړه د دې د هنر پاړه می استاد نجیب منلې پښتله
ما د دې لیکوالی لیکنې په خو هم لستی وی اوس چې جایزه وګټله نو هغه زړې ادنه بیرته تر حضرت تازه شول او بیا می هم یو نظر پی واچو
د افغان ادبي بهیر د وی غونډه حال درکو د چاپریال پاړه مو د کتاب له چاپ خبرو له ډاکټرې نگین کارګر سره شخیدلې يم چې د افغان مېرمنو داستانونه یې انګلیسي ته ژباړلې
یو نفر باید ذکر کوم چې افغان او څوک په افغان داسې
رسام محمد الله مسعود وای
دا ما کوم درد چې دا یادې ټولنې درد زما ولې درد چې دا دغه پرسن کې خوره اندې کوي شم
تاریخي ځایونو ته د ستکون کو د تک پر اهمیت می د قسیم جیر نظر خسته
بل چې یو شاګرد دی تاریخي مقام ته زی د خپل لاغجین او خپل تصور پیدا کولای شي
او د نورستان د دوه لارغونو رب نو نقلونه درته کوم
د کلشق قبیلو لوی ربونه و اند او د کچی قبیلو ربونه و د گویش په نوم باندې
د نوبل د ادبیاتو سرشنی جایزه فرانسوي لیکوالی ان ایرنو خپل کړه دوه تا کلن ایرنو تر اوسه تر شلو ډیر کتابونه لیکلي دي د نوبل د سرشنی جایزې ارزښت لس میلیونه سویډنی کراون کیږي چې له سکم یو میلیون امریکایي ډالر سره برابر ده د جایزې قیمت هر کال دغه پیسو مخ ټاکل کیږي چې د الفرید نوبل بنسټ په هغه کال تر لاسه کوي که چیرته څو کسان جایزه وګټي همدا پیسې د څو کسانو ترمنځ ویشل کیږي د پیسو له درکه نوبل جایزه د نړۍ دوهم لوی جایزه ده خو د مانوي اهمیت لاړخه دا د نړۍ تر ټولو ارزښتمن جایزه ګڼل کیږي د جایزې ګټونکو ته د سرو زرو مډال او د سویډن د پاچا لوري یو ستانلی کم سپارل کیږي د نوبل جایزه له 1900 کال را په دې خوا ورکول کیږي لپایل تروسه د نوبل د ادبیاتو یو سلو دوه جایزې نارینه وخپل کړی دي او ولسی میرمن واخیست دي. خو په تیرو لسو کلونو کې دا انډول ډیر بدل شوی. پنځه جایزې میرمنو ترلاسه کړی دي. د دسمبر په لسمه به په پلازمینه سټاکهولم کې لیکوال ارنو د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې برخه واخلي او هلته به له دوت سره سم د غونډې برخوالو ته وینا وکړي. لیکوال نجیب منلی چې په فرانسه کې لوړې زده کړې کړي دي، له فرانسوي ژبې یې پښتو ته او له پښتو فرانسوي ته یو شمېر ژباړې هم کړي دي. دای د اغل ارنو له آثارو سره آشنا دی.
ما د دې لیکوالې لیکنې پخوا هم لوستې وې، تقریبا د نن نه دېرش کاله پخوا، او بیا مې هېرې کړې وې. اوس چې جایزه وګټله نو هغه زاړه یادونه بېرته ترې تازه شول او بیا مې هم یو نظر پرې واچاوه.
د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې د ارنو د لیکوالۍ په برخه کې ویلي دي چې د څلوېښت کاله پرله پسې د هغو خلکو د ژوند څېړلو ته ځانګړی کړی چې د طبقاتي توپیرونو له امله متاثر شوي او همدارسې د ژبې او جنس له امله اغېزمن شوي. په دغه برخه کې که څه وضاحت ورکړي، یعنې د نوبل د جایزې والا څه وایي؟
د نوبل د جایزې والا دا خبره کړې چې د خپل ژوند د محرومی طبقه د او د طبقاتی ظلم او جبر محکوم او خلکو ته وقف کړی دی. هغه همدغه راز ویلي دي چې د خپل لیکلو په سبب کې په ډیر دقیق ډول باندې هغه واقعیتونه چې ویلي ګران دي بیان کړي دي.
په امدې برخه کې د اغلې ارنو تر ستاینو پورې دا خبر هم شوې ده چې د دې ژبه ستایل شوې ده او د نوبل د جایزې تر اعلان وروسته چې د دې لیکوالې په اړه ما څه راپورونه ولیدل، په هغوی کې راغلي دي چې د ارنو دقیقه ژبه د مینې او هیلې زړه ته ورننه وځي. د دې ژبه درته څرنګه ښکاري؟
د دې ژبه لکه د سنتای تاسو ویل ډیره دقیقه او ډیره ښکلې ژبه ده، ډیره ساده ده. یعنی د په ډیره سادهګۍ باندې خبره کوي، داسې خبرې کوي چې سره فکر کوي چې دا خو اصلا همدغه سي دي. رښتیا هم په هغه کې د ویلو څه نشته. مثلا د یو کتاب هغه د اهدا یا د لومړی مخ جمله چې لیکلې ده، لیکلې دي چې لیکلې ځکه هغه کیسه چې ونه لیکل شي هغه فقط د ژوند یوه برخه ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
په کابل کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې د افغان ادبی بهیر د تلی د پنځلسمې غونډې د لیکچر برخه اوبجکټیو کورلیټیو ته ځانګړې شوې وه. ټی اس الیوت، امریکایي بریتانیایي شاعر او نقاد، د نوبل د ادبیاتو جایزې ګټونکی، وایي د هنر په چوکاټ کې د احساس ته بیان لار د اوبجکټیو کورلیټیو موندنه ده. اوبجکټیو کورلیټیو په ادبي نقد کې پر هغو شیانو یا پیښو دلالت کوي چې په سیستماتیک ډول د احساساتو استازیتوب کوي. مثلا که یو څوک لاستر زنی ناست وي، موږ احساسولی شو چې سړی خپه دی. په هنر کې بیا یو شی تصویر یا یو موقعیت سره یو ځای کیږي او په ځانګړي احساس مو پوهوي. که په هنر کې احساس سم انتقال نشي، هغه اغیز چې له هنره یې تمه کوو نشو ترلاسه کولی. که په یوه کیسه کې لیکو سړی غریب و، نو سوال دا دی چې څومره غریب و. د دې لپاره چې لیکوال غواړي دا کس ډیر خوار ښکاره کړي، نو د ډیر صفت ورسره یو ځای کړي. هغه څه چې کره کتونکي کیسه لیکوال ته لارښوونه کوي چې تر وسه وسه له صفتونو ډډه کوه. خو زموږ ډیری لیکوال لیکي ډیر غریب و. دغه ډیر غریب لوستونکي ته د غربت احساس نه انتقالوي. د همدې لپاره که چیرته د ابجکټیو کورلیټیو مسلې ته مخه کړو، د دغه غریب احساس به تر لوستونکي ورسو. داسې چې په کیسه کې ولیکو چې ستنې په لاس کې وه، سره تللې جامې کنډلې او مکان هم له پخو خښتو جوړ نه کړو، نو بیا یې لوستونکی راسره مني. په دې برخه کې هوا، فضا او هر هغه څه چې په پنځو حواسو درکوو خپل ونډه د کیسې له محتوا سره سم اخیستلی شي. د ابجکټیو کورلیټیو د پیچلې موضوع په اړه په کابل کې د افغان ادبي بهیر په اونیزه غونډه کې لیکوال عتیق الله امید لیکچر وړاندې کړ. په یوه برخه کې د وویل
ټی اس الیوت کله دا نظر باندې کو دی وایي چې کله موږ احساسات افاده کوو په یو کلام کې، په یو پنځونه کې، په شعر کې، باید خپلو احساساتو لپاره په مادي نړۍ کې یو تړاو پیدا کړو، داسې اوسو وړاندې کړو چې موږ احساسات هغه څرګند کړي. مثلا د داسې خبره کوي چې داسې ما یو څوک راغی قهرجن سړی راغی دا شیشه یې ماته کړه، بلکې دا وښیه اوس که ته وایې یو قهرجن سړی راغی شیشه یې ماته کړه او توندې خبرې کول، دا د کلمو یو انتظاعي مفهوم سو، یو بیاني حالت سو. دغه لوستونکي نه درشي، دغه لوستونکي احساسات نه، بلکې ته دا وښیه. مثلا داسې ویلی سي کړس سو شیشه ماته سوه، ور ومې کتل د سړي سترګې له سرو رګونو ډکې وې، له خولې لاړې بادې دي. دا شی یعنی یو تصویر یې پیدا کړو، دې تصویر یو حرکت پیدا کړو، دا خپله لوستونکی احساسوي. که ته ورته ونه وایم چې دی قهر جان و، بلکې د قهر حالت خپله لوستونکی درکوي.
یو شمېر لیکوال استدلال کوي چې د کیسې د بې ځایه وشتېدو له خاطره یې کرکټر ته یو صفت کارولی دی، او همدا منلې صفت لوستونکي ته مسله روښانه کوي. خو کرکتونکې دغو لیکوالو ته دا مثال ورکوي چې ناروغ ډاکټر ته ورغی، ډاکټر ورته وویل چې درد په کاغذ کې ولیکه چې پوه شم. دا درد الفاظ نشي بیانولی، خو که چیرته دا ناروغ خبرې وکړي، ډاکټر یې ږغ واوري، مړاوو سترګو ته یې ځیر شي، نبض یې وګوري، نو بیا پوهیږي چې سړی ناروغ دی. خو په حقیقت کې نه لیکل، نه لیدل، نه اورېدل، نه لمس کېدل په یوازې د دې درد د سم حس د انتقال وس نه لري. د افغان ادبي بهیر په غونډه کې میرمنو برخه نه واخیستې. د ازادي راډیو ادبي مجلې په دې برخه کې د شاعرې مینا نظری شعر لرو چې د خبرونې ته را لېشلې. له دوی مننه او د هم د دوی شعر.
ستا پاستا پاستا لاسونه لوریخه مونر مزلفه لا آرام اقیانوس جوړې ها اوبلنې غرق سترګې ستور مزلې را توایه نن دې راز دې مزلونو ته خو ماته یې حیرانه وایستا حسن سوا د ستا په سترګو کې ښکلا د شبنمي باڼه دې واه وا لنډکۍ پیکۍ دې زانګې په تندي غنم رنګې ته زما ښکلا اوس پرېږده ستور مزلې را توایه نن دې راز دې مزلونو زه منم چې کمه نه یم په خایست کې لتا زر کې خو څه کم دی را ته وایه نه پوهیږم چې به څه وي ته کوې په آسمانونو کې مزلې ته الوت کوې الوځې له سپوږمۍ سره دې ناسته ته د ستورو ښه مجلس کړې ستور مزلې را ته وایه ستور مزلې ولې چپ شوې زما هم ستوري خوښیږي لیونۍ د سمندر یم زموږ شپې له ښکلا جوړې ته یې رنګ د ستورو ګورې خو زه پل اخیستای نشم د آسمان واکمنې داسې زما څه کمی د وایه ستور مزلې را ته وایه آه څه له درده ډک سکوت دی په نظر کې نغښتې زما کمی انبار انبار ده وایي لارې مو تړل یې ته مزل کولی نشې ستا منزل له اورو ډک دی ستور مزله داسې وایي ته تیارو کې ایساره ته د لمر نه لا پردی معشوقه د ستوریو نه یې ستا په مخ کې د ګردونه ستوري پټ درنه وسلو کې ښوونځي تګدی بمونه پلفوی د پوهې ورونه لا ژوندی ښښوی لونه ورنه تیره شه افغانې خوب د ستورو سپوږمۍ بس کړه نور الوت ما پسې پرېږده نور الوت ما پسې پرېږده
د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب چاپ شو. شاید دا یو لاغو کتابونه وي چې افغانان ډېر اړتیا ورته لري. د ملګرو ملتو د راپور له مخې افغانستان د نړۍ 14 هیواد دی چې د اقلیمي تغیراتو له جدي خطر سره مخامخ دی. فریده سیال راپور لري.
د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب په کابل کې چاپ شو. په افغانستان کې چې کله وایو دا کتاب خپور شو نو ښایي سمدستي مو په ذهن کې راوګرځي چې دا کتاب کوم لیکوال لیکلی دی. د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب یو لیکوال نه دی لیکلی، دا د پکتیا پوهنتون د کرنې د پوهنځي د دوو استادانو مجیب الرحمن عارض او اسماعیل لاروي د هڅو نتیجه ده. په یو کتاب کې د ګډ کار علت څه دی؟ اسماعیل لاروي ازادي راډیو ته وویل
د نورې نړۍ تجربو ښودلې ده چې مشترک کار او ګروپي کار د انفرادي کار په نسبت باندې ښه نتیجه ورکوي، خصوصا په تحقیقي او تعلیمي برخو کې چې کوم کارونه شوي دي موثر تمام شوي دي د انفرادي کارونو په نسبت باندې. موږ د اوسنۍ نړۍ تحقیقي یا څېړنیزې مقالې وګورو د اکثرو مقالو لیکونکي له دوه څخه زیات وي. همداشان علمی کتابونه چې په نړۍ کې خبرېږي، خصوصا د پانتونونو کتابونه چې هغه د نصاب د کریکولم مطابق وي، نو زیاتره د دوو یا زیاتو کسانو لوري لیکل شوي وي، چې دا مشترک تجربې او ګډ کار د انفرادي کار په نسبت باندې زیاته نتیجه ښه نتیجه ورکوي. موږ پیل وکړ، خدای دې وکړي چې په آینده کې هم په پانتونونو کې همدا فرهنګ هم شي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چاپیریالي ستونزو ته د کتو په اساس د لوړو زده کړو په نصاب کې د چاپیریال ساتنې مضمون داخل کړی دی، خو تر اوسه په دې برخه کې تدریسي کتاب نه و. د دې کتاب د محتوا په اړه خغلې عرض وای.
په لومړي فصل کې عمومي مفاهیم د چاپیریال ساتنې اجزاوې، د هغو اهمیت، طبیعي منابع، د طبیعي منابع ډولونه او د هغو اهمیت، په دوهم فصل کې د ځمکې د کورې ګرمېدل، چاپیریالي ککړتیاوې، تیزابي بارانونه، د اوزون د طبقې تخریب او وروسته ورپسې د کثافاتو مدیریت، لارې چارې، منځته راتلونکې ستونزې او بالاخره د نفوس زیاتوالی او په محیطي اغیزې د چاپیریال ساتنې د اساسات، چې تقریبا په مجموع کې ټول هغه ابتدایي مسائل چې د چاپیریال ساتنې په اړوند باید یو محصل په خپله تحصیلي دوره کې ترلاسه کړي، ځای په ځای شوي.
ملګرو ملتونو د افغانستان د چاپیریال د ککړتیا یو لړ علتونه په یو اوږده راپور کې یاد کړی دی، چې په دغو کې د نفوس زیاتېدل، د ځنګلونو تخریب، له پلانه پرته د ښارونو وده، د هوا او اوبو ککړتیا، د ځمکې لاندې د اوبو کمیدا، د حیواناتو ښکار له پلاستیک زیات استفاده، د غږ ککړتیا او یو شمېر نور علتونو ته اشاره شوې ده، چې اکثره یې د خلکو د وس خبره ده چې مخنیوي وکړي.
د یو کتاب له چاپه د بل کتاب تر شپاړي. ډاکټر نگین کارګر د افغان میرمنو د ورځنیو خاطرو کتاب په تیر یو کال کې د طالبانو تر واک لاندې انګلیسي ته شپاړي. دې تر دې مخکې د افغان میرمنو دربشت داستانونه انګلیسي ته ترجمه کړي، چې دا کتاب د مای پین از د وینګ آف د برد، یا زما قلم د مرغ وزر په نوم خپور شوی دی. په دې کتاب کې د اتلس افغان ښځینه لیکوالو دربشت داستانونه راغونډ شوي دي. د خاطراتو ترجمه شای سخت نه وي، خو د داستان ژباړه ستونزمنه ده. لاغلی کارګر څخه مې پوښتنه وکړه چې په دې داستانونو کې انګلیسي ژبې ته د افغان کلتور انتقال سخت و که د کرکټرونو د احساس انتقال؟
زما په نظر دواړه سخت و، ځکه یو نفر باید زه فکر کوم چې افغان اوسي چې بل افغان داسې او د هغه احساس چې سره کم په دې په ژباړه کې راټول شي، نو دا بیا هغه د پروسې مرسته وکړله. او دا افغان کلتور ژباړونه هم سخته وه، ځکه چې ډېر داسان اسان بهرنیانې تصور نه شي کولی چې څنګه یو مثلا یوه کونډه په زور لیورته واده کېږي. دا ورته ډېر جالبه ډېرې پیاوړې ښځې هم افغانان شته، لکه یوه کیسه په کې د اجا کیسه چې هغه یوه سپینکره او ټول عمر یې کلي کې مشورې ورکړې دي، هغې په کلي کې ډېر ډېر کارونه ترسره کړي دي، تصمیمونه نیولې دي. دې لپاره دا ډېر جالبه وه چې دا او دا فیمینزم خو هلته افغانستان کې شته. دې لپاره ډېر جالبه وه.
د ژباړې په وخت مو داسې احساس ونه کړ چې افغان لیکواله یا افغان لیکوال په مجموع کې اضافي جملې لري. داسې جملې که د ژباړې په وخت ونه ژباړل شي، ممکن د یو پاراګراف په معنا کې حتی تغییر را نشي. څرنګه له داسې شي سره مخامخ شوي؟
دغه کیسې چې ما ژباړلې دي، دوی ډېرې ښه کیسه لیکونکي او ښه کیسه ویونکي، یعنې دغه استعداد په افغانو ښځو کې فکر کوم طبیعي دی. ډېر ښکلي لیکلي وو، فکر نه کوم چې بیا کوم څه اضافي وژباړل شي، یا کوم څه چې هغه ژباړې په مهال کې لږ کنفیوز دغه یعنی مخشوش کېدل، یو وایي لوستونکي مخشوش کېده، هغه بیرته موږ د لیکوال سره اړیکه نیوله، د دې تر په واسطه پوښتنه کوله چې هغه بیا موږ ادبي اړخ ته راواړو، یعنی که یو ساده جمله یې ساده لیکل شوي ولې ژوره موضوع یې، هغه بیا موږ د دې تر په واسطه بیرته
زما مطلب ده. مثلا افغانان په کیسه کې داسې لیکي، زه پاڅېدم او نگینجان ته مې داسې وویل. په غربي داستانونو کې مثلا وایي چې نگین ته مې وویل،
دغه سیستم تو سره مخامخ نشو
نه زکه د کله چې کیسه لیکر کېدله د مخکنه د ورکشاپونه دایر شوی دی ورکشاپونه کې هم ماج باړه کوله افغانانو خو تا په پښتو وګدري د ورکشاپونه وخت کې بلته د داستان د لیکلو او ساختمان بیانې دو ورته ویل چې کداغه چې یعنی کیسه کولای شي چې راوی ولري کیسه کولای شي چې اول شخص روایتو کې یا دریم شخص اخوانه کیسه وي
دا خوغه د تخنیک اړخ شو زما پښتنه د نثر په برخه کې وایي نثر کې دغه سی اضافي شان په پښتو داستانونو کې زیات دي لکه څنګه مثال چې ما تاسو ته درکو
اغه بیا ایډیټران یو خپل ډیټرونه ایډیټر ایډیټ کړی او نړیوال نور لیکوالانو سره کارونه کړی نو هغه بیا د سینا کول چې مثلا لیکوال ته وایي دا د سې بدل کا هغه یو تاسو اپشنونه ورکول ته نظرونه ورکول چې دا جمله تاسو د سې ولیکي دا به خراب شي بیا به لیکوال په فکر کاوه کوم خپل د لیکوال په خپو چې هغه بدل کی او کنه بدل وینه کی هغه دا به پورې اړه لري نو دا اې دې وخت کې دې قصه کې تغیر راځو
ک د داستان مکالمه تراشم په مکالمه کې هم د افغانستان د لیکوالو داستانونه لوی برخه داستانونه چې د قطر ته وکړو داس مکالمه لري چې نړیوال داستانونه مکالمه مختوري داستان مختوري خو په افغان داستانونو کې کله ناکله مکالمه د سی چې داستان مختنوري یعنی یو اضافي جمله حل ته هم تر سترګو کیږي څنګه په دې ژباړه کې داس شان هم ول
او هغه شیان نو په لومړی ژباړه کې مونږ ته کله چې لومړی ژباړه وشو بیا اډیټر سره په اړه باندې باسه چې کله انګریزي ته واوښتل بیا انګریز اډیټر د افغان مېګون سره په واتس اپ کې موږ په ټلیفونونو کول لیکوال درې کسه لیکوال ژباړن او اډیټر بیا دوی نظریات ورکول د اډیټر نظریات همیشه د وخت لیکوالانو په خوال یا کله به سره موافق نو نو دا که د بحث لاندې به قصه وشله بیا به دوه هم درافت پیدا شو نو هم درافت نه پات به درېم جوړ شو نو دا که یو پروسه وا
نو په دې سب څنګه چې تاسو ته شي کوي دا په حقیقت کې هغه لیکل شوی کې سي اډیټ شوی دی بیا اډیټ شوی دی بیا په انګلیسي اوشتي دی هم داسې ده
نو دا د اډیټ شوی دی یو اول نه درافت د دوه هم درافت د درېم درافت کې فاینانس او بیا ژباړه یې هم دا که سي تغیر کېده
لاغلی کارګر څخه په مننې د داستان لنډی نه بهر کیشو او د میرمنو د داستان له دنیاګۍ ځوان لیکوالې مروا ځلاند خپلې وکیسه ازادي راډیو ادبي مجلې ته په خپل شخ را لېشلې ده لورین یې مننه دا کیسه سره و
دوی خويندې د سحر بانګونه کېدل جلې په خپل ځای کې را کېناسته د کړکۍ پرده یې چوله کړه د باندې لا هم تیاره وه د بیرته سر کېښود د وره دسکیر وخوځېده له دالیز نه د ښځې غږ راغی حسنا ویښې یې نجلۍ اړخ بدل کړ په خوبولي غږ یې وویل هو در وځو نجلۍ ولاړه شوه دواړه لاسونه یې په ملا ونیول هرغېمه یې وایسته تر څنګ یې ویدې نجلۍ ته وکتل اوی ویل لیمی ولی می راوی خشا امتحان دی هیر دی جلی و خوزی دا سترگی رو نکلی امتحان خو نح بجی دی تروس خوش بدا تا دی باندی و گره سحار دی حالا نمز دی وکلا لگ درس با ووایو دوالی دی باندی و واتی سحار آتنی میوی دوی انجونی لیوی خلی دروازی رو واتی پلار کې یې پلاس کې نیولو سپینو کاغذونو ته کتل خای څه به یې لوستل ورسته د نورو نجونو سره یو ځای شوې د ټولو په شونډو مسکاوې خورې وې دوی وه تالار ته ورته ځای ته ننوتې نیم ساعت به وتلی و چې یو درانه آواز ځمکه ولړزوله له هماغه ځایه چې دوی ورننوتلې وې سپیرې دوړې او د اور لمبې پورته شوې امبولانسونه ودرېدل هماغه دوی نجونې یې د ټولو تر مخه راوایستې په وینو لت پت وې
د بیروبار لمنځه یو سوي ناره راغله. دواړه شهیدان شوي دي، هغه نوري راوباسي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
آزادی رادیو یاده بیمه مجله کې دا شیبه هغه هنر ته مخه کوو چې د ډیرو په باور په افغانستان کې د شعر، داستان او یو شمیر نورو هنرونو په څیر نه دی غوړېدلی. محدود شمیر انځورګران شته چې د دې مهم هنر لپاره کار کوي. یو له دغو څخه محمد الله مسعود دی. مخکې تر دې چې د ده په هنر له ده سره خبرې وکړم، له ده به د شاوخوا 15 کاله مخکې یوه خاطره سره واورو.
کلرم سین کوم یو ورځ مې خط ولیکو، نو بیا پلار سره 100 روپۍ راکړې، 100 افغانۍ راکړې. نو دغه تشویق کو چې زه بیا د رسامۍ هنر ته وهڅېدلم او د لارې مې شروع کړل.
محمد الله مسعود زیاتوي چې پلار یې ډاکټر و، رسمې نه کاوه خو خطې شو او له رسم سره یې مینه وه. شاغلی مسعود لنن د وکاله مخکې د عرفان پونم درسم استاد درلود او نن سبا د پدی باور دی چې ریاضت مهم دی او د همدې لپاره ډیر رسامي کې به چهونری پس وغوړی شي. په هغه هیواد کې چې رسم تل یو ډول سانسور شوی، ځینې له دې سره مخالفت کوي چې د ژوندۍ ساري مخ ته څوک نه رسموي. محمد الله مسعود ول رسم کوي، له دې څخه به واور.
دا پښتنه سخته ده چې د تداول پښتنه راسیده چې جواب نه لري زما په نظر. اور داسې ده چې هر انسان یو درد لري، دغه درد ځینې داسې دی چې په لفظونو کې ترسیموي، اما ځینې دي چې هغه بیا په نورو کې ترسیموي. او دغه ما کوم درد چې دا یادې ټولنې درد زما وزدي درد چې دا دغه زه په رسم کې ښه وړاندې کوي شما.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې یعنی یو درد شته هغه په هنر کې بیانوي. کله چې رسم وکړي دغه درد چې تاسو ته پیدا شوی دی، له دې سره د هوسایي احساس کوي؟
د کیکن بالکل ځکه دا څه چې دغه د زړه درد مسپک شي یا ماته اظهار راکی، یعنی یو شکل راکی د دې رسم د انځور نو وروسته نو ماته ډیر سي احساس راکی، ځکه چې یو خدای یادگار پاتې شو، بل هغه ما د زړه درد سره مسپک شو. او بل دا چې تورنې ته مې یو شی ورک، هغه نو د دې پر لری شي دغه د ما کوم درد چې یا د دې کوم درد چې منګور کړی دا چې دې څنګه به حس کی.
هنر ک یوې خواته دغه ګټه لري چې د زړه بڑاس بس یو د زړه درد سپکوي، لیکن بلی خواته خو بیا دسته چې کچرته رسم بشپړ شوی نه وي، انسان نور هم له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې څه احساس کوي؟
ځینې دردونه داسې چې نه سپړل کېږي یا سخت چې انسان دې اظهار وکړي. شاید ما سره ډېر داسې موضوعګانې وي کنه چې اوس د اظهار قوت یې نه لرم، خو نیت مې کړی ده چې په آینده کې به زه دا اظهار وم. یا ځینې شاید داسې تبلوګانی یا داسې انځورونه وي یا داسې رسمۍ وي چې ما رسم کړي وي خو ما خلکو ته نه وړاندې کړي، کنه بیا نه ما سره مبهم حالات کې پاتې شي وي. شاید دغه تجربه ځینې لیکوالانو او شاعرانو هم لري، خو په ګډګره کې هم داسې چې ما شاید کړي نه هم دي. انداسې ځینې داسې تبلوګانی یا ځینې داسې دردونه دي چې ما پورې بيخي فردي دي، یعنی نور تمنه دی وړاندې کړي.
تاسو کله په پنسل باندې سره رسموي او د فیسبوک لاره هم له خپل لیدونکو یا له خپل دوستانو سره شریکوي، کله په رنگ قلمونو باندې او کله هم د اوبو رنگ استعمالوي، څه فکر کوي چې یو خو به تر دې چې څوک تعقیب کوي او کنه تاسو له پدې مرحله کې یاست چې غواړي مختلفه خواوی تجربه کوي او بیا خپل مشخصه لاره پیدا کوي؟
زه به مثال ورکوم، موږ شعر لیکو، یو شاعر چې دا شکل شعر لیکي په دغه شعر کې د غزلم لیکي، تلوریزم لیکي، آزاد نظم هم لیکي، یعنی هغه د درد چې د حکومت یو کچې ځایږي د هم هغه شعر لیکي. د انځورګری هم داسې د ځینې دردونه داسې چې پنسل کې انځورېږي، مګر ځینې بیا داسې چې هغه په اوبو رنګونو کې تصویرېږي کنه. نو داسې یو کوم ځان نه ښکړې ده چې ټول مارې نه ویلې دي، خو به تر دا ده چې سړی باید یو کار وکړي. او د رسمې لپاره لمړی کار باید پنسل باندې وشي، بیا چې کله پنسل باندې سړی بلد شي دغه نور رنگونه بیا اسانه کیږي.
تاسو ویل چې ځینې دردونه په پنسل باندې څوک سم انځورولای شي، مثال ورکولای شي د خپل کومې تابلو؟
ما ډیر انځورونه کړې دي، مثال د هلمند دی، وغه مثال بدر کوم، په هلمند کې یو ماشوم ساتل ویدلې او دغه
تصویر کوم پنسل باندې ښاغ کو بل د پنسل داسې کلاسیک ونت مور ده کنه سړی ماضی ته بیاي نوستالوجی ته ستنې د پنسل یعنی اصلا کې دا چې هر رنگ او ځان ته خوند لري ځان ته رنگ لري ځینې لیکن کې دا سی شاید شیغا پنسل سره ډیر علاقه ولري ځینې ممکن وي هغه د اوبو رنگونو سره ځینې شاید هغه د روغنی رنگونو خوښي نو انزورګرم دا د لیدونکو هغه تلوسه یا د لیدونکو هغه تشویق چې کله دی واوري یا وویني نو دی بیا مجبوریږي چې په هر یو کې خپل هغه تبه وازني
تاسو لیدونکو ته اشاره وکړئ د دې له خطره چې رسم په افغانستان کې تقریبی ډول باندې له نورو هنرونو سره کې چیرته پرتله کو شاته پاتې دی په جنو رسمونو باندې خلک انتقادونه کوي چې دا رسم باندې باسي د رسم استادان دوامدار شکل باندې نشته کلاسیک رسمونه سم نه لرو لکه اروپایانو ته چې ګورو نو که چیرته دی اوریدونکو په خوشی په ولاړ سي فکر نه کوي چې لخپلو دردونو بل لري شي
دقیق اندازته چې په لستون کې هم پارک ده ځینې داسې دقیق لستون کې دقیق حرکتون کې چې تا نورم کار ته هسي دلته ماده لستون کنه هغه لستون کې مراد دي چې هغه دقیق لستون کې دي هغه تا مجبوري چې ته خپل هنر سره لزرونه کار وکې او په شاعرۍ کې هم دا مثال ورکوي چې ځینې لستون کې کنه دقیق لستون کې چې تا شعر نه دی خوند هم اخلي او غلاره هم درته سي نما هدف هم دا ده چې دقیق لستون کې یا کره لستون کې ځیرک لستون کې یا لیدونکي دماغي رسامۍ کنه نو هغه نزی الهام اخلي ماته تشویق راکې ماته ډاډ راکې شي د غلاره مسته بیا
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
تاریخي ځایونو ته د ستکونکو سفرونه څه ګټه کوي مخکې تر دې چې په دې اړه د قسیم ځیر چې په ستا کوهلم کې تاریخ لوستای دی نظر لته سره شریک کړم غزنی ته مخه کو هلته په روسیو کې یو شمېر ستکونکو تاریخي ځایونو ته ورخلي
نو لس کلن خلیل رحمان په غزنی کې د یو خصوصي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکو دی د زینو نور ملګرو په ګډون په یو علمي او په هني سفر د غزنی ولایت د یو شمېر تاریخي ځایونو د لیدنې په مخه بالاه سار ترغلی
زموږ یو علمي سفر وو چې په هغه کې د غزنی کلملي ارشیف نه همدارنګ عامه کتابتون نه بالاه سار نه امنارونه ملیدنه وکړه
دا لسم ټولګي عبدالرحمن هم دغه سفر یو غړی دی عبدالرحمن وای د غزنی د موزیم بالا حصار منارو سردار غونډي او ځینو نورو تاریخي ځایونو په اړه یې په کتابونو کې معلومات ترلاسه کړي وو خو دا لومړی ځل دی چې ځینی مخامخ ویني هغه زیاتوي د خوشحالۍ احساس کوي چې له خپلو استادانو سره یو ځای دلته راغلی او په ژوندۍ بڼه دغه تاریخي ځایونه ګوري
زما لپاره په خپل تر ټولو جالب ځای چې واغه په خپل د غزنی هغه بخوانی خار یا بالا حصار چې تر ټولو ډیر زیات بخوانی تاریخ لري نو په همدې خاطر باندې زما لپاره ډیر جالب
د غزده کوونکو غشتنه کوي چې د لیسو شاګردان د تاریخي ځایونو ته بوتلل شي او بیا د دغه شاګردانو ترمنځ د دغه تاریخي ابدو په اړه مناظره جوړ شي ترڅو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي دا په داسې حال کې چې په دورستیو کې د ځینو لیسو شاګردان تاریخي ځایونو ته بیول کیږي ترڅو له هغې څخه لیدنه وکړي او په اړه د استادانو له لوري معلومات ورکړل شي اسد الله کملزی په غزنی کې د وی خصوصي لیسې د تاریخ مضمون شوونکی دی نو موري د غزنی تاریخي منارو ته د خپل لیسې یو شمېز د کوونکو راوستي دی دای وای دات و هم زل دی چې د خپل لیسې شاګردان په تاریخي ځایونو ګرځوي
موږ لمړی آرشیف او بیا موزیم تلاړو د اطلاعات فرهنګ له عامه کتابتون نه ولیدنه وکړه ورسته لاغه بیا زوړ خار او بالا حصار ته ورغلو هغه مو ولید د واغه تاریخي مانی او پاتشون مو قتل له هغه ورسته اوس راغلیو د منارونو قسمه کې او دغلت محمد زتی سپر پای ترسي
شاغلای کمال زای زیاتوی د نورو لیسو مدیران دي هم د خپل علمي زده کړو په مخه شاګردان تاریخي ځایونو ته بوځي په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا دغه پوهنې سفرونه ګټور ګڼي او د زیاتې دوه غشتنې کوي په دغه ځای کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتاکوایي باید د هیواد د ډیری سیمو د لیسو شاګردان غزنی ته راوستل سي ترڅو د غزنویانو دورې له تاریخي ځایونو سره ولادت او لیدنه وکړي نو مولای وای تر اوسه چې د کومولې سو شاګردان ورته راغلي لا هغه سره امرسته کړی دا
دوی مخته مراجعه کوي او دوی را سره بیا یو راهنمایي ورته کوي بیا یې په همدې شکل باندې د غزنی ولایت بالا حصار تاریخي منارو او همدا شان تپه سردار او نورو ځایو ته رسو او حملته لارښوونه ورته کوي
غزنی د هیواد له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي آبیدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري.
د غزنی له تاریخي ځایونو د زده کوونکو لیدنه په اروپا کې دا ډیر دود دی چې زده کوونکي تاریخي سیمو ته ورشي. په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې ګټه یې څه ده.
تاریخ نه یوازې چې په مکتب کې دی، په متن کې لوستل کېږي، د معلم د خوانه روایت کېږي، بلکې چې شاګرد په خپل لاټ چې هغه ځایونو ته هغه پېښې چې سوي دي د لنږدې وګوري. که وخت چې یو شاګرد یو تاریخي مقام ته ځي، هغه پېښې په ژوندۍ بڼه د مخې ته راځي، نه یوازې د یو زده کړې په شکل کې، بلکې په یو عاطفي شکل کې. په اروپا کې یو لوی تاریخي مقام چې مکتبونه خلک ورته راځي، هغه اوس سویچ دی، د یهودانو د ټول وزن یې کم څه دی. د دې یوه غټه وجه دا ښودل کېږي چې تر څو په عاطفي ډول باندې وښودلی شي چې دا څومره لوی شکنجه کېدل یهودو همدلته د نازیانو په وخت کې دویم نړیوال جګړه کې، او دا څومره فاجعه میزه وه. تاریخي ځایونه د دې پیداګوژیک اهمیت دا دی چې شاګردانو ته چې دا اوسې کولی هم په یو عاطفي ډول باندې تاریخي پېښې انتقال کې شاګردانو ته، او هم په یو پیداګوژیک ډول باندې د سره اوسې کولی دغه پېښو په یادښت کې د دې په حافظې ته سپارلو کې مرسته وکړي. نو بل ویلت یې عموما د عبرت دی چې شاګردانو ته وښودل شي چې تاریخي پېښې چې کله موږ لولو په متونو کې، په تاریخ په کتابونو کې، دا نه یوازې پېښې دي او روایت دی، بلکې دا ډېر لوی نتیجې لري د انسانانو لپاره. یو رژیم چې یو ډله د خلکو، یو قوم، یو ګروپ یا یو نوع د انسانانو، یو ګروپ د انسانانو بد ګڼي، هغه انسان زدهیي کوي، له هغې نه په هغې پسې پروپاګنډا کوي، د هغې په وړاندې خطر ایجادوي، دا دومره لوی نتایج لري، او دا د انسانانو د ژوند په دې باندې په خطر کې کیدلی شي، او دغه یې نښه ده. یو بل د هویت جوړونې په پروسه کې د یو غټ رول لري. عموما دولتونه کوشش کوي چې ملي مقامونه رامنځته کړي، داسې ځایونه رامنځته کړي چې هغه د دولت د خوانو چې کوم هغه د ملي هویت تعریف دا تصدیق کړی سي او ترویج کړی سي. داسې مقامونه چې فرض مثال هغه وسي کولی د دولت چې کوم دولتي تاریخ لیکنه ده، د هغې شاعر وګرځي، دغه تاریخي سمبولونه چې دي هغه تاریخ لیکنه تصدیق کړی سي. چې فرض مثال داسې لوی کېدلی سي د افغان انګلیس جنګ چې کوم تاریخي مقامات دي، لکه کابل بالا حصار کېدلی سي په افغانستان کې، یعنی چې دا وښودلی سي چې دغه پېښې نه یوازې چې دا متون دي، مړه دي، په تاریخ کې لرې ماضي کې مړې پېښې دي، بلکې دا یو ژوندي ثبوتونه دي د ځایونو باندې. نو دا د هویت په تشکیل کې، د تاریخ په زده کړه کې، د تاریخ په عبرت کې دا ډېر رول لوی لري. او عموماً دغه عاطفي بخش ډېر زیات مهم ده چې زده کوونکي په یو احساساتي ډول باندې له پېښو سره وتړل سي، تاریخ منډ نه سي، ځکه متن چې دی عموماً یو وچ تاریخ لیږدوي. لکه موږ په متن کې لولو 6 میلیونه یهودان ووژل شو په لړۍ په دویمه نړیواله جګړه کې، یا فرض مثال په هرات کې 6000 خلک بمبارډ شول. دا تر ډېره یو متني موضوع ده، مګر که کله موږ د هرات موزیم ته ځو، یا کله فرض مثال د یهودانو ټول وژنې یا کمپونو ته ځو، نو موږ واقعا هغه انسان چې هلته وژل شوی دی، د هغه اروا هلته حس کولی شو، د هغه درد حس کولی شو، د شکنجې میتودونه لیدلی شو. نو په دې حساب باندې دا عاطفه په دې کې ډېره زیاته مهمه ده. د جینو یو بله مهمه دغه ده چې دا کولی شي عموما شاګردان ته خپله وخت ورکړي چې دوی په خپله تاریخ زده کړه سي، دوی په خپله تاریخ تولید کړی سي، دوی په خپله تاریخ نه شروع اخلي، پرته له دې چې استاد یې روایت کوي یا مورخ لیکلی دی، یا د فرض مثال د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یا د معرف وزارت په دې اړه کوم نظر لري. نو کله چې یو شاګرد یو انسان یو تاریخي مقام ته ځي، دی خپل لاغجین یو خپل تصور پیدا کولای شي. دی له دغه عموما تنګو څنګه ورته وایو، تنګو نمونو چې صحیح ده او غلط ده یا که څه وي بد څه ویلی دي نه، دی راوځي عموما یو پراخ لرلید پیدا کوي. کله چې موږ تاریخي ځایونو ته ځو، د هغه تاریخي شرایط په خپلو سترګو باندې لیدلی شو. دا کومک کوي شاګردانو سره چې خپل تاریخ تولید کړی سي، خپل مورخان سي، خپل ځان د خپل تاریخي تصوراتو خپل تاریخي شعور ته ورسیږي. نو دا یو بل ډېر مهم بخش دی. دغه تاریخي مقامات چې دي، دا لکه د تاریخ کتاب دغسې یو ماخذ دی، دغسې یو متن دی چې خلته تاریخ راوباسي، خلته تاریخ زده کوي، تاریخ په هغې کې ثبت دی، په هغې کې حق سوی دی، نقش دی پکې، دی ورځي هغه د تاریخ په خپلو سترګو باندې ګوري. نو دا د دې یو بل مهم بخش دی.
قسیم زیر د سویډن په ستاکولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی. یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو ربونه و، ځواکمن و، په واما کې ژوند کاوه، د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیژنده. د اندر رور
گویشت نومیده. دی په پارون کې میشتو. د دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب امزک سره ویشلې وی. چیرته چې به زردالو ډیر کېدل هغه ځای د گویشتو، چیرته چې انګور زیاتو هغه امزکې د اندر وی. د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه په دې راپور کې.
اندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د اوسني نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د رب النو په سترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو، یو گویخت او بل اندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسا وحدت د اندر او گویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اندر زمونږ د خلکو رب النبا او چغه وخت کې دغه عبادت کېده، او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغه کې وامایان هم شامل دي، د دوی رب النبا اندر، او د کچی قبیلو رب النبا د گویش په نوم باندې. او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي.
بعضې روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل، نو خپل زوی ته یې لانګورو ډکا کجاوه ورکړه او گویخت یې ولېګله چې په پارون کې وسیده. کله چې گویخت ولیدل چې انګور خوندور دي، نو فکر یې وکړ چې اندر ورسره د ځمکو په ویش کې چل کړي، خه میوه او سیمه یې خپل اخستې. نو غوسې ونیو او جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستاني لیکوال سمیع الله تازه په خپل کتاب ریشههای فرهنګي نورستان کې لیکلي، گویشت له اندر مشر او زیات قوي وو. گویخت اندر پسې جنگ ته راغې، یو غاټه تیګه یې د غره له سره را خوشې کړه او د اندر بڼ په منځ کې پریوته چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوي، کله چې گویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ، نو اندر ته یې ماتې ورکړه او گویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو، که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور گویخت ته باج ورکولو. نو ځکه خلکو گویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي وایي چې د گویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو، ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پرېکړې کوي. انجنیر محمد عیسا وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخص و، سختی او غټی تیګې توګلی او په منځ کې د اندر بڼ خړوبول لپاره لخته را تیر کړی دی. د دې ترڅنګ د اندر باغ مخامخ المرخاته لورته لسین بله غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلی چې دا تیګه له غره جلا کړي او پر سیند ترې پل جوړ کړي. ښاغلی وحدت د توګل شوې غټې تیګې په اړه وړاندې وویل.
دغه کلی خصوص نه باغ کې دی، باغ مخامخ چې وګوري دلته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کېږي. نو د کلي دواړو طرفه د سیند دي، دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی، دا یې راوړوي دواړو ډېروي کېښوي او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روانو چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجنیر محمد عیسا وحدت زیتبی خو اندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه له غره جلا او پر سیند ترې پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د دوی دوی راغی او ورته وویل چې موږ به شوی یم، ورته وایي چې لاس هلته سودي وي وی خوره، خو چې تېروی بې ځایه نه کړي. نو دی بې ځي هلته یو دورما یا داسې یو ډنډر دی، یو لوچی پیدا کوي چې هغه منځ خالي دی، نو هغه په دې شروع کې کته کوي، هغې باندې شوده پای پوندې څکي او دا تېروی پاتې کېږي. نو تېروی چې پاتې شي بېرته تېروی هم راټولېږي، هغه ځای هم نه معلومېږي. نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دا دونه هوښیار دی، هغه په منډه کوي، هغه ته تختی دا ورپسې ځي. لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي، هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځو، هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پې کوي، ورځي څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچي څپېړې په واسطه مري.
انجنیر محمد عیسا وحدت او د واما نور اوسیدونکي په دې اندي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکانډي او مناګي ترمنز غرونه چې د سمڅو په سیر غټي تیګي لري همدلته د ناومیدۍ او په خیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو خودل تر څو یې غوښې ورژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خپرونه سرته رسي. تر بلې ویمو زحمت چې بر په خدای سپارم. شدی وي.